بررسی بکنن که مصارفش در اوج هست.
سلامونه وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. زه صفی ولستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو باندې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو خبرداری ورکړی چې که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، د مشرانو په سر به یې ډېره لویه جایزه یا بونټۍ کېږدي. نوموړي پرونه وخت په اکس پانل لیکلي: اوس مې واورېدل چې طالبانو تر راپور شوو شمېرو څخه زیات امریکایي یرغمل نیولي. که دا خبر رښتیا وي، موږ باید د طالبانو لوړپوړو مشرانو په اړه سملاسي یوه ډېره لویه جایزه یا بونټۍ وټاکو. ښایي له هغې هم لویه چې د اوسامه بن لادن لپاره مو ټاکلې وه. په امریکا کې د جو بایدن د ولسمشرۍ په وروستۍ ورځ طالبانو د خپل یو غړي خان محمد د خوشي کېدو په بدل کې دوه امریکایي بندیان رایان کوربت او ویلیام مکینټي آزاد کړل او هغوی امریکا ته ستانه شول. د امریکایي رسنیو د راپورو له مخې دوه نور امریکایي ادوا جورج کلیزمن او محمود شابیبي لا هم د طالبانو په بند کې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی چې د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی، نن په ارکې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره ولیدل. په دې کتنه کې ملا حسن اخوند د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه وکړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارک په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي: د ایران د بهرنیو چارو وزیر له ملا حسن سره په کتنه کې په دې خوښي ښکاره کړه چې په افغانستان کې له څلورو لسیزو وروسته د ده خبره امنیت ټینګ شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې مهر آژانس راپور ورکړی و چې عراقچی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د دو هیوادونو پر اړیکو او نور مسلو خبرې کړي دي. د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د پرله پسې لوېدو له کبله د اندېښنو په منځ کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک مسؤولانو نن له صرافانو سره غونډه وکړه. د راپورونو له مخې د افغانستان بانک مسؤولانو د صرافانو د ټولنې له استازي وغوښتل چې د اسعارو د احتکار او قاچاق په مخنیوي کې له دوی سره همکاري وکړي. په دې کتنه کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک رئیس نور احمد آغا په عین حال کې خبرداری ورکړی چې که چا اسعار قاچاق یا احتکار کړل، قانوني چلند به ورسره وشي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په عین حال کې 25 میلیون ډالره نور لیلاموي څو د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د کمیدو مخه ونیسي. وروسته له دې چې د امریکا نوي حکومت اعلان وکړ چې درستې نړۍ ته د میلیاردونو ډالرو مرستې تر هغو ځنډوي چې پر دغو مرستو بیا کتنه کېږي، په افغانستان کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټ شو. امریکا د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. ویل کېږي چې امریکا هره اونۍ افغانستان ته له 30 تر 40 میلیون ډالرو مرسته لیږي. د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ په ژاک کلي کې د پراخو اور د لګېدو له کبله تر اوسه 8 کورونه سوځېدلي. د سیمې یو اوسېدونکي محمد اسماعیل نورستاني نن د دې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا اور پرون سهار ولګېد او تر نن پورې 8 کورونه یو مخ سوځولي. له بلې خوا د کلي یو مشر حاجي عبدالستار خان ویلي د شاوخوا کلیو ځوانان د اور وژلو لپاره د پېښې ځای ته رسېدلي او اور یې وژلی. د اور لګېدو د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. او د بلاروس خلکو نن په هغه انتخاباتو کې ګډون وکړ چې تمه کېږي په نتیجه کې د ولادیمیر پوتین نږدې متحد الکساندر لوکاشینکو په 9 ځل ولسمشر پاتې شي. لوکاشینکو چې 81 کلن دی او په اروپا کې د وروستي دیکتاتور په نوم شهرت لري، په 1994 میلادي کال کې د بلاروس د خپلواکۍ د ترلاسه کولو له مهاله د دې هیواد ولسمشر دی. تمه کېږي چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې د هغه بریالیتوب اعلان شي. د بلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تخانوفسکایا چې جلا وطنه ده، د فرانسې خبري اژانس په مرکه کې د خپل هیواد رواني ټاکنې یو طنز بللی. د غلی تخانوفسکایا میړه له کلو راهیسې په بلاروس کې بندي دی او 1 کال کېږي چې له زندانه بهر سره د تماس نیولو اجازه هم نه لري. د بشري حقونو د څار بنسټ ویاسنا د اټکل له مخې د تیرو 4 کلونو په اوږدو کې په دې هیواد کې د سیاسي دلایلو له کبله تر 500 زرو زیات کسان نیول شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي که معلومات ترلاسه کړي چې طالبانو نور امریکایي اتباع هم یرغمل کړي دي، نو د طالبانو په مشرانو به ډېرې لویې جایزې کېږدي. عواقب د دغه خبرداری څه کېدای شي؟
دا ډېر بد عواقب لري. د طالبانو دا لجاجت او د طالبانو د تنده او زحمت دا موقف سلفصله د افغانستان د ملي منافعو په مقابل کې پر ضد کېدی.
سبا د افغانستان په 14 ولایتو کې د پولیو واکسیناسیون پیلېږي.
زمونږ په کلي کې یوه کورنۍ چې هغوی په خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین نه ورکول، نو د هغوی یو ماشوم په پولیو نرغۍ باندې اخته شولو او په یو کښې باندې فلج شولو چې تر اوسه پورې هم همدا ستونزې ګالي.
د ډالرو د بای په لوړېدو سره په کابل او نورو بازارونو کې د خوراکي توکو او نورو اجناسو قیمتونه لوړ شوي.
که څوم د ډالرو بای اصلا د نړیوالو اقتصادي شرایطو تړل ده، حکومت باید هر اقل داخلي بازار ته توجه وکړي او د نرخونو کنټرول لپاره تر یو حد لازم اقدامات ترسره کړي، د ضروري توکو لپاره قیمتونه تنظیم کړي او د سوداګرو اصل کې مهم دار چې د سوداګرو نظارت زیات کړي.
د طالبانو لبنده د دوو امریکایي وګړو تر تبادلې وروسته اوس امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي
د یوې تخنیکي ستونزې په خاطر رپورټ راسن خپور شو، خو وړاندې به په رپورټ کې واورې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپړو مشرانو په سر ډېره لویه جایزه وټاکي. نوموړي نن په خپل ایکس پاڼې لیکلي ان داسې جایزه چې د بن لادن په سر له ټاکل شوې هغې هم زیاتوي. د طالبانو حکومت په دې اړه غبرګون نه دی ښولی. اخوا د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا د امریکا له نوي حکومت غواړي چې طالبانو له بنده د حبیبي د خلاصون موضوع دې په خپلو لومړیتوبو کې راولي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو له بنده د دوو امریکایي وګړو تر تبادلې وروسته اوس امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپړو مشرانو په سر ډېره لویه جایزه وټاکي. مارک روبی پرون ناوخته په ټویټر ولیکل، اوس مې واورېدل چې طالبانو تر راپور شویو شمیر څخه زیات امریکایي یرغمل نیولی دي. که دا خبرې رښتیا وي، موږ باید د طالبانو لوړپوړو مشرانو لپاره سملاسي یوه ډېره ستره جایزه وټاکو. ښایي له هغې هم لویه چې د اسامه بن لادن لپاره مو ټاکلې وه. امریکا کې د سپتمبر د 11 له ترهګریزو بریدونو وروسته متحدو ایالتونو د القاعده د مشر اسامه بن لادن د نیولو یا وژل کېدو لپاره د 25 میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې وه. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې څومره امریکایان دا مهال له طالبانو سره یرغمل دي، خو همدا څو ورځې مخکې د جنوري په 21 د طالبانو حکومت او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د یوه افغان او دو امریکایي اتباعو د تبادلې او خوشي کولو په اړه راپورونه ورکړل شول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع تایید کړه. له خوشي شویو امریکایانو یوې رایان ګاربټ وو چې د کورنۍ په وینا یې له 2022 کال راهیسې د طالبانو په بند کې وو، او د بل هغه نوم یې ویلیام مک‌کینټی ښودل شوی دی. افغان راخلاص شوی بندي چې خان محمد نومیږي د نشه یي توکو په قاچاق او د ترهګریزو کړنو په تړاو په امریکا کې په عمري بند محکوم شوی وو. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې دوه نور امریکایي اتباع جورج ګیلزمن او محمود شاه حبیبي لا هم د طالبانو په بند کې دي، خو طالبان د افغاني ولسم امریکایي محمود شاه حبیبي د نیولو خبره ردوي. د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو په تړاو هم د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د افغاني ولسم امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا د امریکا له نوي حکومت غواړي چې د طالبانو له بنده د حبیبي د خلاصون موضوع دې په خپل لومړیتوبونو کې ونیسي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي نن ازادي رادیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي، له پرله پسې غوښتنو سره سره د امریکا پخوانی حکومت د حبیبي د خلاصون موضوع جدي ونیوله، خو هیله لرو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له ځنډ پرته د حبیبي د خلاصون په برخه کې اقدامات وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې مارکو روبیو خبرداری ورکړی که له طالبانو سره نور امریکایان هم یرغمل وي نو د طالبانو په مشرانو به امریکا ډېرې لویې جایزې کېږدي. په همدې مورد د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره ما مخکې خبرې کړې دي. لومړی مې ترې دا پوښتنه کړې چې د امریکا لخوا دغسې خبرداری او یا د جایزو ټاکل واقعا څومره عملي بڼه لري او یا طالب مشران به ورته اعتنا وکړي که څنګه؟
زه ګمان کوم چې د افغانستان خلک د دغسې جوایزو وړاندې کوم هغه نه لري، کوم جدي عکس العمل، ځکه چې ټول خلک آشنا دي. تقریبا ډېر کلونو کېږي چې دغه جوایز ټاکل کېږي. همدا اوس د طالبانو مشران، د طالبانو د فکتو حکومت رهبران په ټول لیست کې شامل دي او جوایز، مثال د طالبانو د وزارت داخلي سرپرست ښاغلی اقانی همدا اوس 10 میلیونه ډالر باندې جایزه ټاکل شوې ده. مګر موږ او تاسو خبر یو چې همدا اوس ښاغلی اقانی په ابوظبي کې سفر لري. همدغسې نور مشرانم. زه ګمان کوم چې د نوې ادارې د ایالات متحده یعنی د ښاغلي ترامپ د ادارې غواړي چې یو نوی سیاسي فشار او یو نوی تبلیغاتي فشار پر طالبانو باندې، پر طالبانو رهبرانو باندې. مونږ او تاسو واوریدل د بین المللي محکمې سارنوال درخواست چې ډېر یو قوي هغه سیاسي اقدام ده، یو سیاسي اقدام ده. اما دغسې د طالبانو په مقابل کې دغه کومکونو چې ورکول کېږي افغانستان ته، بشري کومکونو ته، دا هم اعلان شوی ده چې څېړل کېږي. او حتی دقت خبرې هم وشو په امریکا کې. او په اوس وخت چې وزیر خارجه د امریکا دا خبره مطرح کوي، دا پوښتنه رامنځته کېږي چې وزیر داخله خو وزیر خارجه د امریکا خو سناتور و په امریکا کې، یعنی مقتدر سیاسی شخصیت و دوی لا تر اوسه خبر نلری چې څو کسه امریکایان په کابل کې یرغمل نیول شوی ده. زه ګمان کوم چې دا یو ډیر قوي تبلیغاتي فشار ده او عملی کوم هغه نلری.
دلته د امریکایي ادباو خبره مطرح ده که مو په یاد وي د 2019 کال په ټمبر کې په کابل کې په امریکایي کاروان باندې برید وشو، په هغه کې خو افغانان هم 12 افغانان مړ شول او یو امریکایي عسکر مړ شو. د هغې پیښې په خاطر باندې ښاغلي ټرمپ له طالبانو سره د سولې د خبرو ټوله پروسه وځنډوله او ډیر وخت دغه پروسه داسې پاتې شوله. اوس چې بیا د امریکایي ادباو خبره ده د هغوی ژوند په خطر کې دی او له طالبانو سره بندیان دي، فکر کوي د ټرمپ هغه پخوانی دریسته په کتو دوی واقعا په دې برخه کې جدي نه دي که څنګه؟
لا تر اوسه خو د خبرې مسله مطرح ده، یعنی د تبلیغات مسله مطرح ده. مونږ او تاسو ګورو په آینده کې چې اقدام چې عملی اقدامات سي دي د ترامپ لخوانه. په اوس وخت کې چې دا وزیر خارجه دا موضوع مطرح کوي، مثال د اسامه بن لادن نوم هغه کړی ده، مونږ او تاسو خو شاهدان یو چې اسامه بن لادن سرانجام په اسلام آباد کې وژل شو. مګر متاسفانه د امریکې د دولت لخوانه د پاکستان د دولت پر ضد خو کوم اقدام ونه شو. د اسامه موضوع ثابت کړ چې پاکستان دولت نه تنها د ترورستانو عامی ده، بلکې د ترورستانو مرکز پای ثابت شو. په مونږ او تاسو پاینده کې او بگورو چه عملی اقدامات سده. مگر یه خبره چه دیر مهم ده ایمونگ او تاس افغانان ده پاره، دا مسئله ده چه ده طالبان و مسئولیت ده. ده طالبان و دفکتو حکومت متاسفانه لاتروسه ده طالبان و اداره دیو گروپ و عیز دیو گروپ و عیز لکه پخواغنده عمل کوی. داره و یرغمل ساتل خارجی اتباع و یرغمل ساتل دا مانای داده چه دوی دیو گروپ وایس عمل کوی، نه دیو دولت، نه دیو حکومت پشان.
که دغس یو حالت دوام ولری، اوس چې د امریکا نوی دارام تر ډیره په بهرنیو مسالو کې ډیره لیوالتیا نه لري، د افغانستان په څیر یو هیواد او اکثر بهرنۍ مرستې بندې کړي دي، دا به د طالبانو حکومت ته چې له نړۍ سره اړیکې غواړي او غواړي چې رسمیت باندې وپېژندل شي، دا به څومره چیلنجونه رامنځته کړي که واقعا امریکا دوی ته شا وکړي؟
معلومدار چې دا ډیر یو لوی ګواښ ده، نه تنها د طالبانو د دفکتو حکومت په مقابل کې، د طالبانو د رهبرانو په مقابل کې. دا متاسفانه عواقب د افغانستان د پاره ډیر خطرناک ده. مثال دا بشری کومکونه چې قطع شي، همدا اوس چې اوازې رامنځته شوی ده، مونږ او تاسو خبر واوریدل چې د ډالر بیه تر اتیا افغانی رسیدلی ده. دا ډیر بد عواقب لري، دا د ازرار د افغانستان په مقابل کې ده او کفاره د افغانستان مظلوم خلق ورکوي. د طالبانو دا لجاجت او د طالبانو د تندره و زحمت دا موقف سلپسله د افغانستان د ملی منافعو په مقابل کې پر ضد کې دی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاکل شوی د افغانستان په شپاړه سو ولایتو کې سبا دوشنبه د ګزارن ضد واکسین پیل شي. له پولیو خلاص افغانستان په نوم یو بنسټ په خپله ایکس پاڼه پرته له دې چې ووایي په دې کمپاین کې به څومره ماشومان واکسین شي، د دې کمپاین د پیل خبر ورکړی دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بغلان ولایت اوسیدونکو شاهباز وایي د یوې لور پاړۍ د ګوزن واکسین د تطبیق په برخه کې بې تفاوتي د دې لامل شوې چې هغه په ګوزن اخته شي. د هغه په خبره لس کلنه لور یې له څو کلونو رئیس په دواړو پښو فلج شوي او نشي ګرځېدای.
زما لور د پښې کار نه کوي، په خپل اختیار کې نه دي. ما خپله واکسین کړی، نورو ماشومانو ته مې هم کړی، خو د دې لور په برخه کې مې بې تفاوتي کړې ده. څو ځل چې واکسیناتوران راغلل ما اجازه ورنه کړه چې لور ته مې واکسین وکړي.
شاباز وایي نورو دریو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي او هغوی روغ او جوړ دي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا وایي چې په گاون کې یوې کورنۍ خپل ماشوم نو واکسین کړی چې اوس په ګوزن ناروغۍ اخته دی.
زموږ په کلي کې یو کورنۍ چې هغوی په خپل ماشومان ته د پلی ضد واکسین نه ورکول، نو د هغوی یو ماشوم په پلی ناروغۍ باندې اخته شولو او په یو پښې باندې فلج شولو چې تر اوسه پورې هم همدا ستونزې ګالي.
دا په داسې حال کې ده چې له پولیو پاک افغانستان په نوم یو بنسټ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګوزن ضد واکسینو د کمپاین د پایل خبر ورکړی. دغه بنسټ په خپل ایکسپانډ لیکلي چې سر له سبا یعنی دوشنبه به په کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې دا کمپاین پایل شي. خدا چې په دې کمپاین کې به څومره ماشومان واکسین شي په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. متخصص ډاکټران وایي ګوزن یو خطرناک ناروغي ده چې د ماشومانو د فلج کېدو لامل کیږي. دوی وایي له دې ناروغۍ د خلاصون یوازینۍ لار ماشومانو ته د واکسین کول دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید شاه ازادي راډیو ته وویل
پولیو یو ساري او ویروسي ناروغي ده چې د اوبو او ککړې غذا له لارې له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالیږي او ډیری وخت پرې ماشومان اخته کیږي. دا ناروغي د معیوبیت لامل کیږي چې د دې ناروغۍ له امله رامنځته کیږي. دا دایمي معیوبیت دی. که چیرې تنفسي عضلې پرې ککړې شي آن د مرګ لامل کیږي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې خلک باید د واکسینو په برخه کې ناغېړي ونه کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبته پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2024 میلادي کال کې د پولیو 15 مثبتې پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مثبتې پیښې شته.
که ماشوم واکسین کړی ګوزن یې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګوزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د امریکا د استخباراتي ادارې CIA ویندوی پرون وویل ډېر احتمال شته چې د کورونا وبا په طبیعي ډول نه بلکې له یو لابراتواره خبره شوې وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې CIA تر څو کلو پورې ویل چې لا دې نتیجې ته نه ده رسېدلې چې آیا دا ویروس په طبیعي ډول خپور شوی او که په کوم لابراتوار کې د انسان په لاس جوړ شوی. خو د CIA څېړنې لا هم په قطعي ډول نه تاییدوي چې دا ویروس دې په لابراتوار کې په قصدي ډول جوړ شوی وي. جزئیات په دغه رپورټ کې له عصمت ساروان اورو.
د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې CIA ارزونه شي چې کورونا ویروس احتمالا له یو لابراتوار څخه خپور شوی دی. د CIA دا تازه راپور د جو بایدن په اداره کې د ویلیام برنس تر څارنې لاندې جوړ شوی و. خو د شنبې په ورځ د دې ادارې د نوي مشر جان رد کلیف په امر له محرمیت څخه راووت. د دې تازه ارزونې له مخې چې په نویو معلوماتو او شواهدو ولاړه نه ده، کورونا ویروس چې د 2019 کال په نومبر کې یوې مرګونې وبا ته لاره هواره کړه، ډېر احتمال شته چې د چین له یوه لابراتوار څخه سرچینه اخیستې وي. سره له دې CIA د دې پایلې د یقین کچه کمه بللې ده. د 2023 په مارچ میاشت کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا FBI مشر کریستوفر ری ویلیو چې د دې ادارې تحقیقات ښیي چې د کورونا ویروس د خپرېدو سرچینه احتمالا د چین د ووهان ښار د ویروس پیژندنې لابراتوار دی. په همدې وخت کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړ چې د امریکا د انرژۍ وزارت د ټیټې کچې په اعتماد دې پایلې ته رسېدلی چې د کورونا وبا سرچینه چین و او له هغوی څخه په غیر عمدي ډول دا ویروس خپور شوی دی. څو میاشتې وروسته بریتانیایي رسنیو د داسې څېړنې راپور ورکړ چې د ووهان د ویروس پیژندنې انسټیټیوټ درې پوهانې د کورونا د وژونکي ویروس د خپرېدو لومړني ناروغان یاد کړي دي. کورونا ویروس چې د 2019 په نوومبر کې په چین کې څرګند شو، داسې اوبایې رامنځته کړه چې د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د تیر کال د ژمي تر پیل پورې تر 2.2 میلیونه زیات کسان پرې اخته شوي وو او تر 1 میلیونه زیات انسانان یې مړه کړي دي. سره له دې کارپوهان وایي چې تر هغه وخته چې چین د دې وبا د پیل په اړه خپلې موندنې او شواهد له نړیوالې ټولنې سره شریک نه کړي، د کووید 19 د منشا په اړه په یقیني ډول څه نشي ویل کېدی. چین تر دې دمه له دې کار څخه ډډه کړې او د کورونا د منشا موندلې سیاسي بللې دي. ډونالډ ټرمپ چې کورونا ویروس د هغه د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې خپور شو، د اوږدې مودې لپاره دا ویروس چینایي ویروس باله. په 2024 میلادي کال کې د دې مرګونې وبا د پیل په 15 کال د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا له چین څخه وغوښتل چې په دې برخه کې خپل معلومات او شواهد له نړیوالو ساینس پوهانو سره شریک کړي او دا یې اخلاقي او علمي دنده وګڼله. د چین حکومت د دې سازمان غوښتنې ته په ځواب کې وویل چې ټول معلومات یې شریک کړي او هیڅ شی پټ نه دي ساتلي.
له خبرونو ورآخوا
د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغان بورسونو اسکالرشپونو د څانګې مشر جهان زیب خان وزیر وایي د جنوري په 15 او 16 له غزرګون افغان زده کوونکو څخه ازموینه اخیستل کیږي چې د دغه هیواد شاوخوا 4500 بورسونو ته غوښتن لیکونه ورکړي. نوموړي زیاته کړې په افغانستان کې دننه بل زده کوونکو څخه په آنلاین توګه او پاکستان کې لمیشتو زده کوونکو په پیښور او کوټه کې په وزري ډول ازموینه اخیستل کیږي. له جهان زیب سره د مشال رادیو خبریال طاهر خان مرکه کړې چې دلته اوریدلای شي.
په دې اسکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدی یا سلنه په هغه څومره ده؟ 1/3 چې کوم اسکالرشپ دي، مطلب دی که سل اسکالرشپ وي په دې کې 3/3 او اسکالرشپ د جینکو د پاره سپیشل
هغه به وي، یعنی هغه به دغه
هغه کې بعد د جینکو د پاره موږ د
سپیشل یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي ستاسو طرفه بنه وي او د افغانستان طرفه ځکه چې جینې او شو مثلا او هغه سره محرم نشته دغه طالبان یو پالیسی چې هغه نه پریدي، نو دا به یو حساس موضوع خو وي. نو تاسو په دې سلسله کې خو ظاهر خبر حکومت سره به یو انډرسټینډ مفاهمت شته نشته دا بس کیږي کو یو کابل نه
مونږ چې د څومره جنکه راځي په سکالرشپ باندې هغه ته مونږ په امبسی سره خبره کړې ده چې هر یو جنې سره راځي پاکستان ته هغه سره چې کوم محرم وي هغه ویزا مونږ ورته لګاو.
ٹھیک ده،
چې هغه ماشوم ته چې پاکستان ته راځي هغه له دا تکلیف نه وي، خو هغه زه پوره
دا خبره شوه ده
دا شوه ده په الریډي دا کار مونږ کوو چې دا کوم زړم سټوډنټان دلته سبق وایي هغه هم په حرم چې پاکستان ته راځي مونږ هم ځکه چې زموږ ماشوم دي په خپل
دا پروسه به کله پوره مکمل شي ټوټل دا هر څه ټیسټون نو بیا اعلان او دا
ان شاء الله په دا دوه میاشت کې فروری میاشت کې به زمونږ امید داله رو چې
دا سرته ورسې
روجې نه یو دوه ورځې مخکې
او تعلیم دا خلک به کله بیا راځي تعلیم لپاره دلته پاګ
دا کې به دوه قسمه کسان دي، یو دی ورکه د انډر گریډ سټوډنټان، انډر گریډ مین چې دولسم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر هغه د پاره خو به زمونږ دا د افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي زمونږ ټول تعلیم په انګریزي کې دی هغه سټوډنټان د تیارولو د پاره چې هغه کله مخکې یونیورسټیانو ته ځي مونږ د دې پاره دلته زیرو سمیسټر ورته وایو هغه به ان شاء الله مونږ په مارچ کې شروع کوو.
صحیح شو، صحیح شو.
مارچ کې چې هغه شروع شي هغه ته پاره به درې څلور پنځه میاشتې به مونږ هغه ته انګریزي وایو
پاکستان
جبه به زده کوي چې کوم ستمبر سمیسټر راځي د دې کال چې کوم ستمبر کې کوم زموږ مین سمیسټر راځي د انډر گریډ ولا سټوډنټان به هغه کې مو
تاسو به کوم کوم شوبو کې سانګو کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي؟
دا سکالرشپ په هر سانګه کې اویلیبل دي.
بل مدا وی چې موږ د ځنې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته ورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي چې داغي پیسې پاتې وي اکثر وخت وو نه کړی شي دا مشکل تاسو خبرې
دا تریک دوه کال مخکې پوره ځکه چې دا پاکستان ګورنمنت فنډینګ به راکو کال کې به یو کال راکو بیا به اخره کې راغې دا دو کال مخکې نه چې زمونږ دا چیرمین صاحب د ایشو د اوټو اوچته کړه د گورنمنٹ سره، اوس به ان شاء الله په پورا پاکستان کې یو افغان سټوډنټ هم
پاتې نشي.
وربشو نورستان تالت په وان توایګل کې په یو کلی کې اور لګیدل او اته کورونه پکې سوځیدل دي. دا اور د راپورو په اساس پرون سار لګیدل او بل اخره نن د کلی ځوانانو مړکړی دی. خو د نورو جزئیاتو لپاره به دغه ریپورت ورشو.
د نورستان وان توایګل ولسوالۍ په جاګ کلی کې تیر ورځ اور لګیدل چې پکې د یوې کورنۍ اته کورونه سوځیدلي او خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولي دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي محمد اسماعیل نورستانی د لګیدلې اور په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د وایګل ولسوالۍ اړوند د جاګ کلی کې یو کورنۍ کورونه ټول اور لګیدل له امله د عبدالقدیر محمد رسول او جامدر او شهید الله یو کورنۍ خلک د ټول د دې د اته کورونه بشپړ سوځېدل. کورونه ټول سامان د دې هیڅ شی پاتې نه شو، ټول سوځېدل دي. اوس پورې دقیق تعداد معلوم نه دی چې بلا نور کورونه هم تحریف شوي دي.
د همدې ولسوالۍ بل اوسیدونکي یو قومي مشر حاجی عبدالستار خان راته وویل که څه هم چې اور ته نږدې کلیو څخه ورغلو ځوانانو وژلې، خو یاد کورونه او پکشته شیانې ټول له منځه وړي دي.
نه بجې تصادفي د اور لګېدنې د وجې نه فامیلونو کورونه سوي دي چې تقریبا اتش اتاقونه ټول وو، او په دې کې د هغو د حیواناتو مالي نقصان ډېر زیات رسېدلی دي او ځاني نقصان نه لري. الحمدلله د وایګل د کلي نه 300 نفر ځوانان ور رسېدلي دي، اور یې مهار کړی دی. څاروي هم پکې سوځېدلی دي، غوا هم پکې سوځېدلی دي، بیزي هم پکې سوځېدلی دي، او نور خوراکي توکي هم ټول له منځه تللي دي چې پاتې نه ده. اوس استوګنې لپاره
ځایي اوسیدونکي له حکومت او مرستندویه ټولنو غواړي چې زیانمنو شوو کورنیو سره دې بیړنۍ مرستې وشي. په نورستان کې بیړنیو پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ادارې یو تن کارکوونکي چې له نوم ښودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د اور لګېدنې لامل او پکې خلکو ته د اوښتو مالي زیانونو پوره معلومات په لاس کې نه لري، خو خپلو مشرانو او مرستندوی ادارو سره یې د زیانمنو شوو کورنیو ستونزې شریکې کړي او هغوی هم ورسره د مرستو رسولو ژمنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږیست. وروسته یې راپور ده چې په جرمني کې د ځینو افغانانو لخوا د جرایمو په زیاتېدو او د دغه هېواد د چارواکو له توندو غبرګونو وروسته اوس هلته میشت یو شمېر افغانان وایي د داشان اعمالو په وړاندې باید خپل افغانان لاس په کار شي. جزئیات له سنا کاکړه اورو.
په جرمني کې د ځینو افغانانو لخوا د جرمي په ځانګړي ډول د وژنو د خبرونو په ډېرېدو سره په دغه هېواد کې میشت یو شمېر افغانان دا عمل د بشریت ضد ګڼي، وایي په کار ده چې د داشان کسانو په وړاندې خپل افغانان هم اقدام وکړي. دوی وایي په دغه هېواد کې استوګن افغانان او د دوی ټولنې باید تر جرم مخکې د دغه ډول اشخاصو د پېژندنې په برخه کې همکاري وکړي او امنیتي ادارو ته یې معرفي کړي. په جرمني کې میشت پخوانی خبریال او مدني فعال عنایت صافی ازادي راډیو ته وویل.
یعنی یو زړبوګنونکي خبره ده، یو غیر انساني کار دی چې دلته رامنځته کیږي. دا کار نه یوازې د افغانانو نوم بدناموي، هویت بدناموي، بلکې د افغانانو په اړه د دغه خلکو ذهنیتونه منفي طرف ته بوزي. نو زما په فکر باندې چې د افغانانو ټولنې چې دلته په جرمني کې یا په نورو اروپایي هیوادونو کې پرتې دي، دوی باید لاس په کار شي او دغه خلک تثبیت کړي او په وخت باندې ځایي مقاماتو ته پولیسو ته خبر ورکړي.
په جرمني کې میشته پوهنتون پخوانی استاد خوشحال اسفی هم ورته نظر لري.
باید هغه خپل افغانان چې دلته په آلمان کې اوسیږي، دوی باید خپل غږ اوچت کړي چې مونږ د داسې اعمالو خلاف یو. ځکه متاسفانه هغه پېښې چې په وروستیو کې په آلمان کې وشوې، دا ټول افغانان تر خپل سیوري لاندې راولي، یا کسان چې درس دلته وایي او کسان چې دلته کار کوي. متاسفانه بیا ټول په یوه سترګه دغه عامه ذهنیت داسې دی چې یعنی اکثر افغانان مجرمین دي چې د دې کار باید مخنیوی وشي او دا کار خپل افغانان باید وکړي.
د جرمني پولیسو د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 22مه خبر ورکړ چې یو 28 کلن افغان ځوان د شفانبورګ ښار په یوه پارک کې پر څو کسانو د چاقو په وسیله لبرید وروسته نیول شوی دی. پولیس ویلی و چې بریدګر تر نیول کېدو مخکې د یو ماشوم په ګډون دوه تنه د چړې په ګزارونو وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. څارنوالان ویلي چې د دې پیښې د انګېزې د موندلو لټه کوي او داسې ښکاري چې لامل یې رواني ستونزې وي. مخکې تر دې د روان لمریز کال د غبرګولي میاشت په لومړیو کې د جرمني په دوو ښارونو کې د دوو افغان کډوالو له لورې د چړو په جلا جلا بریدونو کې یو پولیس وژل شوی و او لس تنه نور ټپیان شوي وو. په جرمني کې میشتو 140 سیاسي فعالانو، خبریالانو، د بشري حقوقو د حقونو فعالانو هم